سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د دسمبر شپږم د 2023 میلادي کال دی او دسمبر شپږم ده د ګل ورځ ده د سلام پختونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه پیل کو زه ستاسو قربا مجید بابر یم او په دې خبرونه کې د ټکنیک لپاره سره اسحاق امیری ملګری ده تم درو چی ورځ به مو نیک مرغا او خوشحالی په دې روانه سلام پختونخوا خبرونه کې درته سوره پرونا او بیلابیل موضوعات وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د پریکنده اقداماتو پر ضد په اړه د پی ڈی ایم غونډه کیږي د پنجاب پولیس وایي چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکایي کس د وژنې په تور یې نور شپږ مشکوک کسان نیولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د متحده عربي اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په اړه خبرې کړي خبرونو تفصیل نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک غونډه کیږي د نننۍ غونډې د ایجنډې په اړه تېره ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند د یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د پی ڈی ایم د سټیرینګ کمیټې غونډه ترسره شوه په دغه غونډه کې د حکومت پر ضد د فیصله کون لانګ مارچ ترڅنګ د پارلیمان نه د مستعفي کېدو په سپارښتنو هم خبرې وشوې مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت علما اسلام افی ډلې یو مشر مولانا عبدالجلیل جان وویل چې دا مهال د حکومت پر ضد د پریکنده احتجاجي لازم ضرورت دی
چې حکومت باندې د دباو اچولو کوم ذرایع دي کوم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول پکار دي چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو ځکه عوام د وخت ډېر زیات پریشان دي د مهنګائی د لاسه د بیروزګارۍ د لاسه
د پی ڈی ایم د جوړېدو نه پس د حکومت پر ضد د لاریونونو احتجاجي مظاهرو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لویو لویو غونډو ترڅنګ یو شمېر سیاسي هڅې شوې دي خو د تحریک انصاف حکومت واکمني دوام لري بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا په جمهوري تحریک کې د شامل ګوندونو په اړه وایي چې دا تحریک په اصل کې د خپلو درغلیو پټولو لپاره جوړ شوی اتحاد دی د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکایي تن د وژنې او سوځولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوک کسان نیولې شوي دي پولیسو په خپله رسمي ټویټر پاڼه تېره ورځ ویلي دي چې په تېرو 12 ساعتونو کې د سی سی ټی وي کیمرو او د موبایل ټلیفون د ډیټا په ذریعه دا شپږ کسان ونیول پولیس زیاتوي چې دا کسان د خپلو خپلوانو دوستانو کره پروت وو پولیس وایي د شپږو کسانو سره د نیول شوو کسانو شمېره یو سل څلیرویشتو ته ورسېده چې په کې د 19 کسانو مرکزي کردار رامنځته شوی د دسمبر په درېما د سیالکوټ ښار په یو کارخانه کې شوې د دې پیښې په لړ کې د پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی بلخوا وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ د هغه یو کس ملک عدنان مننه کړې چې د دغه سریلنکایي کس پریانتا کمارا د ژغورلو هڅه یې کوله وزیر اعظم د دغه کس لپاره د تمغې شجاعت ورکولو اعلان کړی ملک عدنان هم په دغه کارخانه کې کار کولو او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارېدلو کسانو نه یې په بیا بیا دغه سریلنکایي کس بچ کولو د دسمبر په 15مه په لاهور کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار علامه طاهر اشرفي په مشرۍ کې د بیلابیلو مذهبي او مسلکي مشرانو یو غونډه وشوه د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دغه غونډه کې د سریلنکا ولس سره د یووالي اظهار وشو او د پاکستان د ستر عدالت په چیف جسټس یې غږ وکړو چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکن کس په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد په بیړنۍ توګه د مقدمې کاروایي ترسره کړي په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د راتلونکي جمعې په ورځ به په هیواد کې په سیالکوټ کې د شوي تر دې عمل په اړه د غندنې ورځ لمانځل کیږي د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په لاهور کې د قومي اسمبلۍ په 133 حلقه ضمني ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې بریا ترلاسه کړې تېره ورځ په ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې کاندید شایسته پرویز ملک 6,811 رایې ترلاسه کړې او بریا یې ترلاسه کړه د قومي اسمبلۍ د حلقه د شایسته پرویز ملک د خاوند پرویز ملک د مړینې له وجې خالي شوې وه چې د دسمبر په 15مه پرې ضمني ټاکنې وشوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له لوړ پوری چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او د ابوظہبی ولیعهد محمد بن زاید د نهیان په مهمو سیمه ییزو مسایلو دوه اړخیزو شرکتونو او د پراخو بنسټونو همکاریو د لا زیاتېدو په اړه پلاو بحث کړی. ښاغلی بلینکن هم په خپل ټویټر پر لیکلي چې د ولیعهد محمد زاید سره په مهمو سیمه ییزو مسلو او د افغانستان په اړه په ګډه کار باندې خبرې وکړي. وروستۍ خبر د لوبو دی. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې روان دویم ټیسټ لوبه کې پاکستان 133 منډي جوړې کړې او دوه لوبغاړي آؤټ شوي. د لوبې په پیل کې پاکستان 54 ګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د مشال خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. سلام پښتونخوا خبرونه ده. سوراپورونه سره هم شته. دینه پس په تاسو ته ټلیفون لیکه کولاو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې مو سره برخه واخلئ، د خپل چم گاوند حال له سره شریک کړئ، خو شرط دا دی چې خبره پخه او کروي. د خبرونه د سر یو موضوع درته وړاندې کوو. نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ کولو په اړه په پاکستان جمهوري تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به د حکومت د نسکورولو په اړه په یو شمېر لارو چارو خبرې کیږي. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا د لانګ مارچ نه وړاندې د پارلمان نه د استعفاګانو پور کولو ټینګار کړی دی. خو د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف دریز لري چې د لانګ مارچ ترڅنګ په پارلمان کې دننه د متحده اپوزیشن سره په ګډه د حکومت ختمولو هڅه هم یو لاره ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا مهال په پارلمان کې دننه او د پارلمان نه بهر د اپوزیشن لخوا حکومت سنجیده هڅې نه ترسره کیږي. د پی ډی ایم د جوړېدو نه پس د حکومت پر ضد د لاریونونو احتجاجي مظاهرو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لویو لویو غونډو ترڅنګ یو شمېر هڅې شوي دي. خو د تحریک انصاف حکومت واکمني دوام لري. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور.
نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلاري جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې تیره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون در مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه، چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلمان نه د استعفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبري اترې شوې دي. په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلمان نه استعفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریز لري، ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپله فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکه سیاسي مشاورت کې اتفاق رائے رانغه، نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دی باندې مسلط نه کو او دا اپوزیشن د خلکو د غرای احترام یو کو استیفې ورنه کې تاریخ ته مونږ لاړو. تاریخونه هم اوچلو جلسه مو کې جلوسونه موکل نو مو همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم زرای دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي. چې مونږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلانو کو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج کو، ځکه عوام د وخت ډیر زیات پریشان دي د مهنګای د لاسا د بیروزګارۍ د لاسا.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټلو روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي، او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف په څلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وتلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلمان کې ملګري دي، او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلمان لاره هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي. موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې دننه یا د پارلیمان نه بهر د حزبي اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پاره سداسي سنجیده غونتي کوشش د غټو پاتو د اړه نه کیږي لګیا دی نه د سخکاری او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې بس ته لیکم باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کی چې عام اولس ته دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو. او دې ټول په دې خبره باندې پوهې دي که د عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې نو په دې فائده به دې ته رسي خو د دې فائده به عمران خان ته هم رسي او د هغې فائده به ځکه هغې ته رسي چې هغه به وویل چې ګوره ما ته خو پوره وخت میلاو نه شو او دې خلکو زه کار ته پرې نه خودم ګینې ما خو بس ایله دا کار ایله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل آئینی موده پوره کوي. خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په شپږمه نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکایي تند وجنې او سوځولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوک کسان نیولي دي. د دسمبر په درېمه د یاد خار په یوه کارخانه کې شوې د دې پیښې په لړ کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی او تر اوسه یې لسګونه کسان نیولي. په پاکستان کې له دې وړاندې هم وخت په وخت دا ډول پیښې شوې دي. دا چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد په تاڼه کې رپورټ درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. زموږ همکار منور شاه په دې هکله له څېړونکو سره خبرې کړي چې دې راپورټ کې تفصیل درکوي.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تند وجنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. د دسمبر په 15مه د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیوګانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي. د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړي او تر اوسه یې لسګونه کسان نیولې دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندني کلي کې بلوګرو وروسته له هغې ویتاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا راز هم په 400 کې سا کال د اکتوبر په 28مه د یو تن تر وجل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کور ته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندی وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اگست په 15مه بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلی وو. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پیښور پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیزه کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کس ته بد نه کتل کیږي نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایله کیږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې دې به نقصان کوي سبب به جیل ته ځم پانسی مالې به خېږم او سبب به دا کېږم. نو دغه شیزونه خلک اشاره چې بس نه دا غلط کار مه کوه. خو چې کوم ملک کې پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ولواچي. نو هغه معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستاینه کوي دې وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه نړیږي ولټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې تر په خبر کې تعلقو راغې په عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونه مرونه غم جوړ کوتي چې تکړه وي د وکټر نشان جوړ کړو جوړه ماډر فخر خکار کو.
ډاکټر نور ثنا الدین زیات کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کېږي نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدلی شي. د پېښور های کورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کېږي نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوښې مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کوم دی نو د دې خو ډېر اړخ کې دی شي چې اراده ولې کېږي. لومړی خدا دی چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا دا څیزونه شروع شي. امن او امان مسله دا شي چې کله پولیس والا شي یا دغه شي امن او امان والا چې کوم دغه دی دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو دې سره چې کوم دی نو هغه اعتماد د خلکو چې کوم دی ختمیږي. نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي هغوی نه نو هغه خپل هغه چې کوم دا وی غوسوي نو هغه په دې بل اړخ چاته موقع ملاو شي نو هغه وباسي. نو دا هغه لکه فوري سبب خو جوړ شي هغه وخت سره خو دا هغه شاته چې کوم عوامل نو هغه دادي.
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغوی هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو په رڼا کې فیصلې کوي او که پولیسو خپل ذمہواری په خطو غنوي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثره خلک له انصاف محروم پاتې شي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل که د دې حالاتو مخنیوي ونه شي نو صورتحال به لا پسې خرابېږي.
خلق د اسلام روح چې کوم دی سپیرټ شاید چې پاغې نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډېر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو. د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب څه دي او د دې تدارک څنګه کېدای شي.
د ډاکټر قبلا یاز په وړاندیز لا هم حکومت سن دی ویلي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیښې په تړاو باندې ویلي کسان ارو مرو مقدمه کیږي. دا راز د خیبر پختونخوا پولیسو د 400 ضلع مندرنی تانه او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولی دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتس. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتس.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندي ساتنې هغه قانون لویه بریا بولي چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی شي خپل هره مسله ورته د حل لپاره ور وړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د ازادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای شي. بشیر ګواه په دې اړه راپور برابر کړی.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملی شي. د دې اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملی کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجه خبریالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آئیڈیل خو نه دی شروعات شه دی باقی خو لوی خبر ازوی چې کنسرن دی هغه دا دی امپلیمنټیشن نو دا پاکستان کې ډېر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی ډېر لوی مسله خو دغه دی مطلب دا هغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستا لوی مسله دا دغه دی چې د دې څه زیاده مسله وي نه انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې ستا زما په نظر کې خو نه شته که زه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی چیز بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں سمپلائی وائی نا خود صافی چیز گواڑی صافی گواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے
د خبرلانو د خوندی ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې درې شپږ خبرلان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیل وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پور سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بے ساره اقدام دی
او بڑی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډېره آزاده میډیا لرو. مسلمان هیوادونه او اند لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسېدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبرلان د 2018 کال په ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 130 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوی قانون بے معنا بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې پکې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدلی شي. بې سرحده خبرلان وایي حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دي تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغو خبرلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدي رپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبرلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلي ضلع نه بلکې دا غزړه فاټه ده. سیفټي هم نشته یاره، اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس ته چتور راځي کېږي. فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کیږي چې کوم کېږي کته د دې په ځادانه
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 102 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجودې دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگوا لو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پاکستان گونډي هیواد افغانستان کې د بیرابیرو ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره د وړیا دوایانو لیږدول پیل کړی دي. د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان د ولس د ستونزو کمولو او هغه هیواد سره د کلکو اړیکو لپاره به دا ډول مرستو ته دوام ورکوي. له کله نه چې افغان طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ اعلان کړی، په هغه هیواد کې ګڼ شمېر بشري ستونزې رامنځته شوې چې پکې د خوراکي شیانو ترڅنګ د درملنو نشتوالی هم مهمه ستونزه ده. په دې اړه پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ.
د پاکستان د دوایانو شرکتونو سازمان یا پاکستان فارماسیوټیکل مینوفیکچرز اسوسییشن لخوا په 15 دسمبر اعلان تر مخه دوی په وړومبي مرحله کې د 25 ارب روپو دوایانې یا داروګان ویړیا د کراچۍ څخه لیږدول پیل کړی دي چې هلته به د بېلابېلو وبایي او نور یو شمېر عامو ناروغو درملنه پرې وشي. او وایي چې څو ورځې پس به د 100 ملیون روپو نور دوایانې او سامانونه هم لیږي. پېښور پوهنتون کې د جرنلزم استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې د افغانستان په حالاتو ژور نظر لري وایي چې افغانستان موجوده وخت نړیوال امداد ته ډېره اړتیا لري او باید ورسره مرسته په بیړنۍ بنیادونه وکړي شي.
په افغانستان کې څه کوم صورتحال ده؟ یقین لرم چې هغه د کشمیر او فلسطین نه زیات خراب ده. په افغانستان کې څه چلی ده او هلته کې موسم څه کوم ده؟ داره یخ موسم ده، په هغه کې د خلکو روزګار او د څه وسیلې درک نه لګي، د خوراک درک نه لګي او موږ ایمرجنسي غونې صورتحال ده. سیمه ایز څه کوم هېواد ملکونه دي او همدغه سي ګاونډي ملکونه لکه پاکستان شو، انډیا شو، چین شو، د ازبکستان، ترکمنستان، د دې ټولو ذمېداري جوړیږي. بل د هغې پیسې خخي دي. پاکستان طرف نه څه کوم دا سامان روان ده په دبنې. زه دا وایم چې یو طرف ته خو ښه کام ده، خو دا ډېر کم ګامونه دي که تاسو وګورئ.
نوموړی زیاتوي چې د ټولو غټه ذمواري دا وخت د نړۍ نه علاوه د موجوده طالبانو حکومت جوړیږي چې کنور چاته وای او کنه وای، خو خپل ګاونډي هیوادونو نه په خلاص مټ د خپل ولس لپاره د مرستو غوښتنه وکړي.
د ټولو نه لوی ذمېداري خو دا د افغانستان په وخت کوم د طالبانو پالته حکومت ته اگر چې هغه په رسمي توګه په دنیا کې نه منل شوی، خو بیا هم خو دا ذمېداري جوړیږي. دا کنه چې هغه ته خلک ناستي، د هغې د خوراک، د هغې د سکاک، د هغې د روټۍ هېڅ پته نه لګي، درک نه لګي. زه دا وایم چې دا طالبانو حکومت ته هم پکار ده چې د ټولو ګاونډي ملکونو سره او د نیبرنګ کنټریز دي دوی سره دا خبرې وشي ته کې چې دوی د مدد ته راشي. د افغانانو باندې ځکه سخت فوټ غله ده، په دې کې دوی کومک وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي دغه ستونزې کمولو او اعتماد سازۍ لپاره باید د افغانستان سره پولې په مکمله توګه د تجارت لپاره پرانستل شي.
پاکستان ملکوں پہ تعلقات خاص کر
بلخوا تا پاکستانی خارجه چارو وزارت پریکړه تر مخه د هندستان نه د غنمو او د ویانو د افغانستان تکونه پاکستان کې د ترخم د لارې اجازت هم په دې غرض ورکړې شو چې د افغانستان د ولس مرستې وکړي شي. او د دې پریکړه افغانستان کې موجود طالبانو حکومت هم هرکلی کړی دی. بلخوا تا د صحت نړیوالې ادارې او متحده قومونو نړۍ خبردار کړی ده چې افغان ولس د صحت او خوراکي خطرناک ستوندو سره مخ کېدی شي، نو باید د دوی مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ ولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه ولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو د خزو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده د خپور شوي فرمان په اړه غبرګون ښودلې او وایي د افغانستان ښځې غلامي نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی د دسمبر په 15 په یوه غونډه کې ویل د طالبانو لخوا د ښځو حق نه باید یوازې په وعده پورې محدود شي، بلکې اسلام ښځې له کار او زده کړې نه ندی منع کړي او دوی ته باید دا حق ورکړل شي. د دوی په خبره طالبان باید د ښځو ټول حقونه یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښي پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د دسمبر په 3 د طالبانو د مشر په فرمان کې یوازې د واده اړوند په مسایلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډېر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ لا ډېر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وشي. کاشکې ملا حبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
اعلامیه کې امارت اسلامي دادن
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځې نه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالي او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېګ روغبړ مکوي. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
د امریکا د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په سنډه کې پر یو کور د دې هیواد د ځواکونو له لوري هوایي برید کې د لسو ملکي افغانانو وجل تیر وطنه او خواشینوونکي بللې. د امریکا دفاع وزیر لوی آسټن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا هوایي بریدونه به دوام ولري یا نه ځواب ورنکړ. هغه پر ایګان بنسټ کې یوې ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې ولس ورځو کې د امریکایي ځواکونو په همکارۍ یو سل سلیزه تر تنه له افغانستان څخه وبستل شو. نور تفصیل زموږ د همکارې راپور په دې برید کې د وجل شو د کورنۍ د یوې غړي په غږ پیلېږي.
نوری اولی در دیوار تمامش با خون شهدا یکسان شده بود.
داده ملغک دی
هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:45 خپله کوچنۍ لور، شپږ وریرونه، یو خورین، د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و، د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایی که چه هم امریکا ژمنه کړې و چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بېګنا کسانو، هیچ چا ته مو ضرر نه و رسېدلی. هغه ادعا چې هغوی کړې وي زموږ لپاره بې ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه و.
اوس د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایی برید کې د 100 بېګنا افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي:
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل 13 غوره کسان مو په ګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو 10 ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا هغه پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په 12 ورځو کې 144,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هره ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه، چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اګست میاشتې په 26 د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه، د 13 امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو 4 وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي و امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعدي ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسېدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تېروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا پورر شو یا تل د خبر لاړه
اول د خوند پاره چې د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مشال رادیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 پورې نه خبرونه غوړي. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. کدي خبرونه کې تاسو سره کرا او پخ خبرونه سلام پښتونخوا خبرونه ده. دا مستاسو د چم گاون د حالاتونه موږ ځان خبرو او د سلام پښتونخوا د لارې موږ ولس خبرو. نو تاسو کولی شئ موږ سره په دې ذریعہ رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر صفر سلور سوشل و سوادریاویا شپک سوا و سلویخت سلور سوا شپگ نوی. پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا مشال راڈیو. ترسنگ یه دا مشال راڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه.
مشال ریډیو ته وګي سلام پښتو واخ پرونه ده. تر هغه چې تاسو موږ سره رابطه برابروي د دلراج په غږ باندې دا سندره تاسو ټول ته لاله. مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې تا شمالي افغان سندره وړاندې کوي. مشال ریډیو ته وګي او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه په دې برخه کې ګرځا د ګولپانې په غږ دا ټپې وړاندې کوو. تاسو مشال ریډیو ته وګی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو. د خبرونه په دې برخه کې درته صفی الله زاخیل دا ټپې وړاندې کوي. مشال ریډیو ته وګورئ او سلام پښتونخوا خبرونه وخت په دې ځای پای ته رسی. راتلونکو خبرونه کې به در سره یو تمه ده چې تاسو به هم را سره یې د خبرونه د پای په دې شیبو کې د هارون بچا په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ. خدای په امان.
سلام پزی بول نشان واڑوا کل غزا اوکر تور خاور پجن واڑوا واڑوا ونا سنم وسنم ونا سنم پزی بول نشان واڑوا ونا سنم پزی بول نشان واڑوا
شرم د دوزخی تورو